علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګری 15 بجې شوې دي زه انی ساجمل به تاسو سره په دې روانه خبرونه کې په دې ګړې کې په وره په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د نور اتو کسانو د وژنې کېدو په اړه به وره دغسې جلوسو کیمپ کې ماشومان د حکومت نه د کتابونو غوښتنه کوي او مسودو کډوالو ته یو شمېر ستونزې دي. داسې په دیر کې د پاکستان پوځ لخوا د لوبو میله پیل شوې ده او نور رپورټونه هم دي، خو د خپرونې په پیل کې به د فرخندا وزیر نه د دې سات خبرونه واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په شمالي وزیرستان پرونی ډرون برید غندلې او وای داسې کول د نړیوال قانون خلاف ورزی ده. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې په تیر یو شواروس کې اته کسان وژل شوي دي او په شام کې په بمی چاودنو کې شل کسان وژل شوي. اخوا سارون کې ډلې د بشر الاسد د ځواکونو غوښتنه کړې د ډزبندې احترام دی وکړي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پرونی ډرون برید غندنه کړې او زیاتوي داسې ټولې حملې د نړیوال قانون خلاف ورزی ده. دغه له هغه وروسته داسې لومړنی ډرون برید دی کله نه چې د پاکستان پارلمان دوه اونۍ وړاندې د امریکا سره پر اړیکو بحث پیل کړی و چې پکې د ډرون بریدونو د ودرولو خبرې هم شامل وې. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان د امریکایي ډرون برید په یوه حمله کې درې مشکوک وسوال وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. تیره ورځ میرامشاه بازار دننه د جنکو په یو سکول دغه امریکایي بې پلټه الوتکې برید کړې. پولیټیکل انتظامیه وایي درې مشکوک وسوال په دغه حمله کې وژل شوي او دوی د پیژنګلو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. پولیټیکل انتظامیه دا هم وایي د نجونو دغه سکول د تیرو سو ورځو د تیرو سو کلونو راهیسې شړ پروت و. د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف وای چې که وزیر اعظم استعفا ورنکړ نو احتجاجي تحریک به شروع کوي. په اسلام آباد کې د پارټي مجلس عامله غونډې وروسته میډیا ته وویل دوی به د قانون او آئین د حفاظت لپاره کار کوي او په دې لړ کې به د ټولو سیاسي ګوندونو سره هم خبرې کوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې نن میډیا سره خبرو کې ویلي د قانون خلاف ورزي نه ده کړې نو بیا ولې استعفا ورکړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیس وایي چې په تیر یو شواروس کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د وژل شوو کسانو شمېره اتو ته رسېدلې ده او خاوشا شل نور ژوبل شوي دي. وژل شوو کسانو کې دوه د سی آی ډي پولیس او ژوبل کسانو کې د شخصي ټلویزیونونو دوه کیمرامینان هم شامل دي. د کراچۍ د پولیسو مشر اسلم ګورچانی وایي چې امنیتي ځواکونو د لیاري په سیمه کې د موجودو مزاحمت کوونکو پر ضد د جمعې د ورځې راهیسې عملیات شروع کړي دي او زیاتوي.
اسلم ګورچانی وایي دا چې په سیمه کې څوک مزاحمت کوي هغوی ملزمان او بس ملزمان دي. زه د هغې نومونه نشم اخیستی چې دا څوک دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه څه نشي ویلی چې یاد اپریشن به تر څو نورو ورځو پورې دوام ولري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د سور صلیب د نړیوال ادارې آی سی آر سی لپاره یو برتانوي نجات کارکونکي ډاکټر هغه کسانو وژلې دي چې تختولې وو. پولیس وایي چې شپېته کلن ډاکټر خلیل راسجد ډیل مړې د کوټې ښار په اطرافو کې دوی ته د اتوار په ورځ د یو سړک پر غاړه ترلاسه شوې دي. ډاکټر خلیل چې په کوټه کې د سور صلیب د ادارې د صحت پروګرام منتظم وو د روان کال د جنوري په 15 نیټه تختول شوی وو. سور صلیب په یو بیانیه کې د ډاکټر خلیل وجنې ته یو وحشیانه عمل او د برتانی وزیر خارجه ویلیم هیګ ورته د بے حسی یو ظالمانه عمل ویلې او غندنې کړې ده. پولیس زیاتوي چې د ډاکټر خلیل مړی سره یو خط هم پروت وو چې پرې د نامعلومه وژونکو لخوا لیکل شوی وو. دوی هغه ځکه وواجه چې د تاوان پیسې ورته ورنکړل شوې، خو تر دا مهال د ډاکټر خلیل د وژنې پړه کومې وسوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا د کانګرس له یو وفد سره د افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې کړې دي. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د امریکا د کانګرس د استخباراتو د کمیټې د مشر ایان فنستین په مشرۍ دغه وفد پرون ماخام په ارکی له ولسمشر سره په افغانستان کې د سولې د بهیر په دغه هیواد کې د ښځو د بنیادي حقوقو د افغانستان او سیمې پر حالاتو دغه راز له 2014 کال وروسته د دغه هیواد سره د امریکا د مرستو د جاري ساتلو پر مسلو خبرې کړي. د امریکا د کانګرس دغه وفد د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکارو د سند مسوده د دواړو هیوادونو لپاره یو ستر بریالیتوب وګرځوه. د شام سرکاري خبري اجانس وايي په دمشق کې په یو مرکزی بانک او د پولیسو په یو غزمه د گرینیډ حمله شوی او په ادلیب ښار کې دوه بمی چاودنې هم شوې دي. په شام کې د برتانیې د بشري حقوقو یو سارون کې ډلوایي په ادلیب ښار کې سناسه شل کسان په دغه بمی چاودنې کې وژل شوی دي. سنا خبري اجانس ساتوي په دمشق کې د مرکزی بانک ودانۍ ته لږ زیان رسیدلی او سلور پولیس په دغه پیښو کې ژوبل شوي دي. د شام سرکاري خبري ادارې دا هم وايي دغه حمله وسوال ترهګرو کړي چې غواړي د ولسمشر بشار الاسد حکومت وغورځوي. په شام کې د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د استازي کوفی انان د ډزبندۍ پلان چې دوه اونۍ وړاندې عملي کړل شوی و لا هم د تشدد پیښې روانې دي. د برما مخالف سیاسي مشر آن سان سوچی دې ته راضي شوی چې په پارلمان کې د خپل څوکۍ لانجمن سوګند پورته کړي خو د دغه هیواد اساسي قانون محفوظ کړي. د اپریل په 23مه نیټه د سوچی او د هغې د نېشنل لیگ فار ډیموکراسي ګوند د پارلمان نوو منتخب شوو غړو د سوګند پورته کولو په دستوره کې پردې ګډون ونکړه چې د سوګند په ځینو خبرو یې اعتراضات لرل. په دغه سوګند کې داسې لیکل شوي وو چې قانون جوړونکي به د آئین حفاظت کوي او آن سوچی غوښتنه وه چې د حفاظت پر ځای د احترام ولیکل شي. سوچی په دې اړه میډیا ته وویل دا احترام او یو ښه پیغام ورکولو لپاره به دوی د جوړجاړي لار خپلوي. نو زه دا اعلان کوم چې دوی به زر تر زره د عمل پر مخ بوزي چې دا شان د پارلمان قانوني غړي جوړ شي. د اپریل په لومړنۍ نیټه په پارلماني وټونو کې د 1990 کال وروسته په لومړي ځل د آن سوچی ګوند برخه واخیسته. دا خبرونه
دا و فرخنده وزیر چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول په دې خبرونه کې به واوري. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې نور اته کسان وژل شوي دي او په خلکو کې ویره خپره شوې ده.
اوس خلک څوک بوکواټرو کې پراته دي، څوک څنګه خپل یې راخیز دي، څوک یې چرته تللی نشي.
د ټول ملک په شمول په خیبر پختونخوا کې به هم د مئی لومړنۍ اونۍ د مور او ماشوم د صحت پړل منځلي کیږي.
موږ بار بار دی چې په ماشومانو په بيدایش کې مناسب وقفه پکار ده. د مولا هلتم وای، د مولا خپل قران هم وای.
د جلسو کډوالو کیمپ کې ماشومان د حکومت نه د نصابی کتابونو غوښتنه کوي او په اسلام آباد کې د وزیرستان ځوانانو لخوا د موسیقي پروګرام شوه.
قبایل چې مطلب د خلک نفرت ونه کوو، خلک دشتګر ودی، هغه دا ثابتوي چې قبایل په تعلیم شوه مخشد دي او د امن خواهشمند هندي.
دغه سی په دې خبرونه کې یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سروسه او ستخ پرونی لومړی ریپورت. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د تشدد پیښې لا دوام لري. د تاوتریخوالي په دغه پیښو کې اته نور کسان وژل شوي دي او پولیس وایي د اخوډه پیښې د ښار په لیاري او شیرشاه سیمو کې مخې ته راغلي دي. نور تفصیل په دې اړه د کراچۍ نه د ظفر کریمی په ریپورت کې.
پولیس وایي تیر یو شواروز کې یوازې د لیاری په سیمه کې د تشدد پر روانو پیښو کې د یوې ماشومې او دوه پولیس سرتیرو په ګډون 15 کسان وژل شوي او خواوشا شل نور جوبل شوي دي. پولیس زیاتوي وژل شوي کسان د سی ای ډی ځواک سرتیري وو او دوی د لیاری په سیمه کې د پلټنې په عملیاتو کې برخه لرله. جوبل کسانو کې د دوه شخصي ټیویانو دوه کیمرمنان هم شامل دي. د کراچۍ د پولیسو مشر اسلم ګورچانی رسنۍ او تویلی دي د سند صوبې د پولیسو مشر اسلم ګورچانی رسنۍ او تویلی دي چې امنیتي ځواکونو د لیاري په سیمه کې د موجودو شرخوخو په ضد د جمعې د ورځې راهسي عملیات شروع کړي دي، خو په سیمه کې موجود وسلوال په سپکو او درنو وسلو سنبال دي او سیمه کې د ترسره کیدونکو عملیاتو په ضد مزاحمت کوي. اسلم ګورچانی وایي دا چې په سیمه کې څوک مزاحمت کوي هغوی ملزمان او بس ملزمان دي. زه د هغې نومونه نشم اخیستی چې دا څوک دي، بس که هر څوک دي زما په نظر کې دوی په جرمونو کې ککړ خلک دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه څه نشي ویلی چې یاد اپریشن به تر څو نورو ورځو پورې دوام ولري. هغه وویل تر هغې به سیمه کې عملیاتو ته دوام وربخي تر څو یې د سیمې څخه شرخوخي ختم کړي نه وي. د سیمې خلک وایي د جمعې د ورځې راهسې سیمه کې د امنیت امنیتی سرتیرو او وسلوالو پر یو بل حمله په مسلسل توګه روان دي. بازارونه بندي او خلک په اسانه د کورونو څخه وترو تزړه نه خکوي.
اوس خلک څوک بوکواټرو کې برادری څوک سګیا خپل یې راخیزلی څوک چرتتل نشي.
کورونو موږ ماشومان ناس دي څوک وته نشي ټول بندي بیماران برادری مزدوران چټول دن دي څوک دن نه پاتې شوګه دن نه دي څوک بار دیغه بار دي سره بلوچ او پختونه ټارګټ کړي نور په کراچي کې یوم ټارګټ نه کړل.
د سیمې خلک زیاتوي د مسلسلې بدامنۍ وروستو د یادې سیمې ځینې استوګنو د ښار نورو برخو ته کډه کېدل شروع کړي دي. بلې خواته د کراچۍ ښار په شیرشاه سیمه کې نن یعنې د ګل په سحر د نامعلومو وسلوالو په ډزو د یوې زنانه په ګډون درې نور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي وژل شوو کسانو کې یو تن د سندي ملت پاله ګوند جی ایس ان غړی دی. د یادې پیښې وروستو قهرجن خلک سړکونو ته راووتل او د پولیسو په ضد یې نارې ووهلې. د ژغورنې ادارې وایي قهرجنو خلکو درې ګاډو ته اور هم اچولی دی. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د اپریل د میاشتې د شروع راهسې د تشدد پیښو زور نیولی دی. دغو پیښو کې د تیرې یوې میاشتې په موده کې د سلو څخه زیات کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ روانه میاشت کې دا دریم ځل دی چې پولیسو او امنیتي ځواکونو د لیارۍ په سیمه کې د عملیاتو کولو کوشش کوي، خو هلته د موجودو وسلوالو لخوا د سخت مزاحمت سره مخ کیږي. تیرو درې ورځو کې یوازې د لیارۍ په سیمه کې 13 کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې شپږ پولیس سرتیري هم شامل دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
په کوټه کې د پولیس د وینا تر مخه پرون یعنی د اتوار پرز د سور صلیب نړیوالې ادارې یا آی سی آر سی کارکونکي ډاکټر خلیل راسچد مړی موندل شوی دی. د دې پیښې وروسته د یاد ادارې په پاکستان کې ویان نجم ساکب ویلي چې دوی دا وخت د نوموړي له کورنۍ سره د غمرازۍ په حال کې دي او وروسته به دوی پریکړه کوي چې دوی به په سیمه کې نور مرستندویا کارونه کوي او کنه. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مسخیل په رپورټ کې.
د کوټې د ایئرپورټ تانې مصر محمد ایوب د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل مړی روغتون ته وړل سوی سنسه سلور میاشتې لمخه نوموړی تښتول سوی وو او مقصد یې اغوا برای تاوان و. لمړی سره څنګ ته پرتې په یوې پرچۍ یا کاغذ کې لیکل سوی وو چې دغه کس دوی ځکه وزلی چې د تاوان پیسې یې نه دي ورکړې. هلته د سره صلیب نړیوالې ادارې په پاکستان کې ویاد نجم ثاقب مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی ګمان نه کاوه چې داسې به ورسره کیږي. دا وخت موږ ټول د غم په حالت کې یو. موږ توقع نه کوله چې داسې به کیږي. اوس دا وخت زموږ ټوله توجه د نوموړي د کورنۍ خواته ده چې غمرازي ورسره وکړو، او چونکې نوموړی د برتانیې وګړی وو نو هڅه به کوو چې مړی یې هلته خپل هیواد ته ولیږو. نو په بنیادي توګه دا وخت زموږ ټول پام پر دغو خبرو دی. دا چې د ډاکټر خلیل رسجد له وژنې وروسته د سره صلیب ادارې په مرستندویه کارونو به څه اثر نه پرېوځي، د یادې ادارې ویاند نجم ثاقب د پوښتنې په ځواب کې وویل زموږ پر مرستندویه کارونو د دغې پیښې به څه اغېز وي په دغه اړه به موږ فکر کوو. دا وخت موږ سلا مشوره کوو چې د دغې پیښې په پاکستان کې به د سره صلیب پر کارونو څه اثر پرېوځي، لیکن دا ګړۍ زموږ ټول پام د ډاکټر خلیل رسجد پر مړي او د هغه کورنۍ ته په مرسته ورکولو دی. یاد دی وی د تیرې جنوري میاشتې پر 15 نیټې د پولیسو د وینا تر مخه په بلوچستان کې د سره صلیب ادارې د صحت د چارو مصر ډاکټر خلیل رسجد نصرګند کسانو تښتولی او اوس نږدې سلور میاشتې وروسته مړی یې په دې ادعا غورځول سوی چې د تاوان پیسې یې په ورکولو کې پاته راغلی.
په ریپورت کې تاسو واورېدل چې د سور صلیب نړیوالې ادارې یو کارکونکي خلیل راسچد په کوټه کې وژل شوی دی. د ډاکټر خلیل راسچد په وژل کېدو د نوموړي دفتر د مشر د برتانیا د حکومت او د هغه د ملګرو غبرګونونه مخې ته راغلي دي او دا پیښه یې په سختو ټکو کې غندلې ده. د مشال ریډیو انګریزي څنګه په دې اړه ریپورت لري چې ژباړه یې تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
په کوټه کې د نړیوال سور صلیب د یو کارمن ډاکټر خلیل رازجد ډاله وژل کېدو کسه هم تر اوسه په پاکستان کې د نوموړې ادارې پر فعالیتونو ساغیز نه دی شیندلی او دوی خپل فعالیت ته دوام ورکوي، خو د نوموړې په دا ډول وژنه ځایي او نړیوال غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د سور صلیب د مشر یوس ډاکوارد لخوا په یو خپور شوي بیان کې ویل شوی د دوی تنظیم دا پیښه په کلکه غندي او دا یو وحشیانه عمل ګڼي او د نوموړې کورنۍ او دوستانو ته خپل تسلیت وړاندې کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي ډاکټر خلیل رازجد د پاکستان د خلکو سره مرسته کوله، نه ستړي کیدونکي فعالیتونه کول، او د تاسف ځای دی چې ډېر په نازوانۍ وژل شو.
د لاسته راغلو محدودو معلوماتو په رڼا کې داسې ښکاري چې هغه تقریبا په وحشیانه انداز کې وژل شوی. دا وحشت مایوسونکی دی. نو زه د یو سیاستوال په حیث دا وایم چې زه په دې پیښه غوسه یم. هغه خپل کور او وطن د دې لپاره پریښی و چې د نورو خلکو سره کومک وکړي، نو د هغه فعالیت باید ستایل شوی وی، نه دا چې دا ډول وژل شوی وی. زه په دې باور لرم چې د نوموړي په وجنه به سیمه ییز خلک هم خپوي چا چې هغه پیژندلو.
د ډاکټر خلیل رازجد یو نږدې ملګری شیلی هویټ وایي هغه ډېر جالب کسو.
زما ملګری کین ما له هغه وخت پیژندلو چې ځان له اسلامي نوم نه وغوره کړي. هغه یو داسې جالب کس وو چې د سړي زړه غوښتل ورسره وویني. هغه د نورو پام لرنه کوله او خیال یې ساتلو. هغه د هغه خلکو لپاره کار کولو څوک چې تر ده زیات بد نصیبه وو. د هغه ټول عمر د نورو په خدمت کې تیر شوی وو.
د سور صلیب د معلوماتو لمخې ډاکټر خلیل رازجد له عرب برتانوي وو خو اسلام قبول کړی وو. د پاکستان نه وړاندې په نورو هیوادونو افغانستان، عراق او سومالیا کې هم کار کړی وو.
د نجیب امیر رپورټ تاسو ورته اوس بلډ شي. یو بل رپورټ اړختا په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې په میزایل بریټ کې درې وسلوال وجري شوې دي او دوه نور چوبل شوې دي. دا بریټ په میرانشاه بازار کې د جنکو په یو پوخانی سکول باندې شوې دي. د مشال ریډیو خبريال په دیاله نور تفصیل راکوي.
پر شمالی وزیرستان د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په یو میزایلی برید کې لګ تر لګا درې وسلوال طالبان وژلې شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. چې د چارواکو په وینا تیر ورځ مازیګر په میرانشاه بازار کې دننه پر یو خونځي باندې شوی دی. د پولیټیکل انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی کړی او وی ویل چې امریکایي ډرون الوتکو تیر مازیګر خواوشا 15 بجې په سرخار میرانشاه بازار کې دننه د انجونو خونځای په نخا کړ او ورباندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې دغلته موجود درې وسلوال طالبان په مکا باندې ووژل او دوه نور ژوبل شول. د ځایي انتظامیه او ځایي خلکو تر مخه په نخه شوی خونځای چې د لسم ټولګي پورې وو څو کاله وړاندې د میرانشاه بازار نه سیول کلونۍ ته بدل شوی و او دا په نخه شوي خونځای دغه ودانۍ د څو کلونو نه خالی پرته وه. د پولیټیکل انتظامیه چارواکو په نخه شوي کسانو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. خو د استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې وژل شوي پنجابي وسلوال طالبان دي. د سمودینا یو ځل بیا د بی پایلوټ الوتکو په بریدونو کې کمی راغلی و چې د نن وړاندې اخري برید هم په میرانشاه بازار کې دننه د تیرې میاشتې پر دیرشمه نیټه باندې په یوه بلخانه باندې شوی و چې پکې د راپورونو تر مخه ټول څلور وسلوال طالبان وژلې شوي ول. په تیره میاشت کې د بی پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې ټول 15 بریدونه ترسره شوي ول او په روانه میاشت کې دغه اولنی برید و چې په سرخار میرانشاه بازار کې دننه ترسره شو.
په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید په اړه رپورټ تاسو ورته هم دغه په دغه اړه امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز یو مقاله لیکلې ده او وایي چې په یک شنبه په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پایلټ الوتکې برید د پاکستان او امریکا ترمنځ د مفاداتو ټکر په ډاګه کړی دی او امریکایي چارواکو ویلي چې په دې برید کې داسې مشکوکه وسلوال وژل شوي دي چې په افغانستان کې د بریدونو لپاره تیاری کوله. خو بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بی پایلټ الوتکې دا برید په کلکه غندلی دی. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه نور تفصیل راکړي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د یو چارواکي له خولې لیکي چې د یک شنبې په ورځ د امریکا بی پایلوټ الوتکې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې درې مشکوک وسلوال ووژل. د ورځپاڼې په لیکنه دا له هغه وروسته د بی پایلوټ الوتکې لومړی برید دی چې د پاکستان پارلمان دوی اونۍ وړاندې د دې بریدونو د درولو غوښتنه وکړه. ورځپاڼه د یو حکومتي چارواکي او یو ځایي اوسیدونکي له خولې لیکي چې دا برید د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د یو سکول پر داسې ودانۍ ترسره سوی چې اوس د وسلوالو په واک کې و او دا سکول د میرانشاه په داسې سیمه کې دی چې پکې ګڼ شمېر خلک ژوند کوي. ورځپاڼه لیکي ګمان کېږي چې په دې برید کې وژل شوي وسلوال له حقاني شبکې سره ملګري پنجابي طالبان وو. د حقانی شبکې په اړه ویل کیږي چې د اپریل پر 15مه نیټه په کابل او دوه نورو ښارونو کې د بریدونو یو لړۍ ترسره کړې وه. یو چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط ورسپانې ته ویلي چې د هغه په فکر داسې ښکاري چې د سکول دا ودانۍ به د وسلوالو د فعالیتونو یو مرکز و. نیویارک ټایمز د یو ځایي اوسیدونکي له خولې لیکي چې دا د نجونو سکول و چې څلور کاله وړاندې وسلوالو له ورانولو وروسته پرې قبضه کړې وه. په واشنگټن کې یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ورسپانې ته ویلي چې دا ودانۍ د القاعده، حقانی شبکې او نور وسلوالو د تنظیم او فعالیت سیمه وه. دې چارواکي ویلي چې په دې ودانۍ کې موجود وسلوالو په افغانستان کې د داسې بریدونو لپاره چاودونکي توکي جوړول لکه د اپریل پر 15مه نیټه چې ترسره سو. بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د بی پیلوټ الوتکې دا برید په کلکه غندلې او ویلي دي چې پر دې مسله به په اسلام آباد او واشنگټن دواړو کې په سفارتي کچه خبرې کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان پارلمان د اپریل پر 12مه نیټه د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د درول غوښتنه وکړه او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سیمې لپاره خپل استازی مارک ګروسمین اسلام آباد ته ولیږي چې له پاکستانیو چارواکو سره د بی پیلوټ الوتکې د بریدونو، د نیټو لپاره د سامان وړلو، د لارې د پرانستلو او د امریکا لخوا پاکستان ته د یو ارب ډالرو پوځي مرستو په اړه د لوړې کچې دوه ورځنۍ خبرې اترې ترسره کړې. ورسپانه زیاتوي چې د ولسمشر اوباما اداره وایي چې دوی له پاکستان سره پر ډیرو مسلو د خبرو لپاره تیار دي، خو هغوی په دوامداره توګه د وسلوالو طالبانو لخوا د پاکستانی خاورې پر کارولو غوسه دي او دې ته نه دي تیار چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. ورسپانه د یو پاکستانی چارواکي له خولې لیکي چې په تیره اونۍ کې امریکایي چارواکو پاکستانیو چارواکو ته ویلي چې ګواکې هغوی په میرمشا کې د برید پر وخت د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی هلته معلوم کړی و، خو د پاکستان پوز د پکله کردوی چې ګواکې دوی د حقانی شبکې پر ضد په جګړه کې لنرمۍ کار اخلي.
د پاکستان او امریکا ترمنس لتر یو کال راسې اړیکې ل کړکېچ سره مخامخ دي. د دواړو ملکونو چارواکي هڅه کوي چې دا پرزې ولاړې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي، خو د دوی ترمنس ځینې داسې مسلې شتون لري چې یو یې هم منلو ته تیار نه ښکاري. زموږ همکار بوریوال کاکړ د امریکا او پاکستان ترمنس د خرابو اړیکو په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې وویرو.
د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د موجود کړکېچ او تاوتریخوالی یو کال پوره کېدونکی دی. د دواړو ملکونو چارواکو د خپل منځي اړیکو د سمولو لپاره څو ځله خبرې اترې کړې دي، خو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د دې ملکونو ترمنځ د خبرو اترو د دې لړۍ وروستی پړاو د تیرې جمعې په ورځ له هغه وروسته په ناکامه توګه پای ته ورسېد چې پاکستان له امریکا څخه د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو پر هغه برید د بخښنې غوښتنه وکړه چې څلورویشت پاکستاني عسکر یې وژلي وو، خو امریکایي چارواکو پر دې له بخښنې غوښتلو انکار کړی دی. په اسلام آباد کې مې د سیاسي او دفاعي چارو له کارپوه حسن عسکري څخه وپوښتل چې د پاکستان او امریکا اړیکې له دې ټولو پیښو او خبرو اترو وروسته اوس پر کوم ځای ولاړې دي. نو هغه راته وویل
تعلقات میں ایک خلا آیا ہے، وہ مکمل طور پہ دور
پا دے اڈیکو کے چے کمت شراغلی وا حقا پا بش پڑا توگا ندا ختم شوی، هغوی به نور لیده کاته کوي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه د دواړو په فکرونو کې ډیر فرق موجود دی. د کوم لپاره چې د هغوی داسې یوه لاره جوړه کړي چې د نیټو لپاره د سامان وړلو د مسلې، د ډرون او نور بریدونو په اړه د منلو وړ حل راوباسي.
امریکا د اپریل پر 15مه نیټه په کابل او د افغانستان په دوه نورو ښارونو کې د وسلوالو لخوا د ترسره سوو بریدونو له کبله په غوسه ده، او د دې بریدونو تور یې پر حقانی شبکه لګولی و چې د هغوی په وینا د پاکستان په شمالي وزیرستان کې میشته ده او له هغه ځایه دا بریدونه هم تنظیم کړي وو. د رپورټونو له مخې له همدې کبله امریکایي چارواکو د نومبر پر 16مه نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د سلاله پر پوسته پر ترسره سوي برید له بخښنې غوښتلو انکار کوي. دا چې د پاکستان لپاره به پر هغه برید د امریکا بخښنه مهمه وي او کل امریکا سره د اړیکو پر ځای کول. د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري وایي چې پوځ او انتظامیه په ملکي سیاست کې د بوختیا له کبله په خپله څه کول نه غواړي او نړۍ ته د پارلمان منظور کړی قرارداد ورشي او د هغه په خبره په خپل ځان پټ کړی دی.
زما په خیال خو پاکستان دا وخت په خپل کورنی سیاست کې داسې راګیر دی چې په دې موقع به یو ګام وانخلي. پخوا به بهرنی تګلاره جوړول د پوز کار وو یا به د اگزیکټیو کار وو، خو اوس داسې ښکاري چې اندرونی معاملات داسې پیچل شوي دي چې په خپله هیڅ کول نه غواړي او د هغه قرارداد تر شا پټ ناست دي چې پارلیمان منظور کړی وو. نو زما په خیال چې دا پر ځای ولاړ حالت به ډیر زر ختم نشي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ پایډی کو کې د کړکیچ یو مهم وجه دا هم ده چې پاکستان د سلاله پر پوسټه تر بری دروسته په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړلو لاره تړلې ده. د نیټو ځواکونو ته د سامان لوړلو سره په پا پاکستان کې د ډیرو خلکو او په خاصه توګه د هغو پښتنو کاروبار تړلی و چې د کنټینرو کاروبار لري. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې که څه هم د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړلو مسله اوس سیاسي سوې ده، خو د هغه په خبره دا حقیقت دی چې له دې سره په پا پاکستان کې د کنټینرو کاروبار ډیر پرمختګ کړی دی.
مرګری قوتونه دي هغوی خدا غواړي چې دا نیټو سپلای دې بندوي، او چې کوم د ترهګرۍ د ختمولو او د ترهګرۍ د شکست ورکولو لپاره قوتونه آواز اوچتوي، هغوی وایي چې که افغانستان کې د ترهګرو اډې ختمې شي او پاکستان کې ختمې شي دا به ښه وي، او د هغې لپاره چې کوم سپلایانې دي هغه دې جاري وي. اوس دا دوه نقطه نظر دي چې دې کې یو اختلاف دی. مالی تو کوم د خوندوم راویل شي سړی چې پاکستان کې کوم د کنټینر ترانسپورټ سیستم دی هغه ډیر زیات ترقی وکړل دی په وجه باندې. بل کاغی وایي چې هغه باندې آفیس لګوي چې هغه تر سړکونه کوم خرابي دي نه نو خیر دی آفیس دی لګي، نو د هغه لحاظ سره که ګوري نو هغه سره خو ترقی شوی دی پاکستان کې.
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې له هغه وروسته خراب شوې وې چې کله د امریکا ځانګړو ځواکونو د تیر کال د مئی پر دویم نیټه د پاکستان له خبرولو پرته د دې ملک د ایبټ آباد په ښار کې د نړۍ تر ټولو مطلوب ترهګر او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه.
د بریوال کاکړ رپورټ تاسو ورې د اوسبلر شي اسلام آباد ته د پاکستان سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د سزا ورکول وروسته حکومتي او مخالف ډلې په یو بل د تورونو لړۍ پیل کړې ده، او دواړه ډلې یو بل ته درغله او بد عنوان وایي. دې حالاتو به په عام خلکو څه اثر پرېوځي؟ د ریاض موسی خیل په رپورټ کې اورو.
د روان میاشتې په شپږشتمه نیټه د سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته په توهین عدالت کیس کې سزا پاکستانی سیاسي ماحول توت کړی دی. د مسلم لیگ نواز د لوینا دا چې د سزا وروسته وزیر اعظم نااهله شوی دی او هغه ته په ایوان کې د ناستې یا وزیر اعظم پاتې کېدو هیڅ حق نشته. ولی پیپلز ګوند وایي چې فیصله کې داسې هیڅ نه دی ویل شوی. د اتوار په ورځ مازیګر خبریالو سره په خبرو اترو کې د کورنو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وویل چې د نواز شریف خاندان په لا غلطے د ملکی بینکونو او اولس پیسا بهر ملک ته وړی دا.
زده دوی نه غوښتنه کوم چې کم سیزونه زه را مخې ته کوم یا دې د هغې تردید وکړي یا دې د بینکونو لوټلې پیسې بیرته راوړي.
د رحمان ملک د خبرو په جواب کې د مسلم لیگ نون غړي او قومي اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر چودھری نثار دغه تورونه بے بنیاد او بلل او وی ویل
جب بھی ان پہ پریشر آتا ہے جب بھی ان کی کوئی چوری پکڑی جاتی ہے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا.
کله چې هم په دوی دباو راشي یا چې د دوی غلا ونیولې شي نو دوی سره بل سنوي خو په نورو الزامات شروع کړي.
مشال ریډیو چې کله د سیاسي ګوندونو د غړو لخوا په یو بل د تورونو او د هغې د ځوابونو په حق له د سیاسي چارو د کارپو او د ګومل یونیورسيټي د وایس چانسلر منصور اکبر کونډینا تپوسو کو نو هغه وی چې ډیر افسوس دی چې د ولس پوټونو ایوان تر رسیدلي خلکو نه نن د ولس مسلې هېرې دي. د یادونې وړ ده چې نن مازیګر 15 بجې د ایوان شریک غونډه هم رابلل شوې ده، او د مسلم لیگ نون وینا ده چې په هیڅ جوړ به وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ایوان ته نه پرېږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي مېرمنو د ژوند حال درکوي. دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شوې.
پختنی د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړي دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
د ماسپخینې 5:30 بجې شوې دي. د فرخنده وزیر نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په شمالي وزیرستان پرونی ډرون برید غندلې او وایي داسې کول د نړیوال قانون خلاف ورزي ده. په کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې د تشدد په پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. په لیارې کې د مزاحمت کوونکو خلاف عملیات روان دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک په بلوچستان کې د سور صلیب د یو ډاکټر وجنه په سختو ټکو غندلې. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د کانګرس د یو وفد سره دغه هیواد د سولې په بهیر د ښځو په بنیادي حقونو او په یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې کړې دي. په شام کې بمی چاودنو شل کسان وژلي او سارون کې ډلې د بشر الاسد د ځواکونو غوښتنه کړې د ډزبندۍ احترام دی وکړي او د برما آنګ سان سوچی د پارلمان د قانوني غړې جوړېدو لپاره سوګند پورته کولو ته راضي شوې ده.
دا فرخنده وزیر چې لند خبرونه تاسو ته وړاندې کول. او اوس با په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ ټکی سدي.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو د وزیر اعظم بیان، چودري نثار خبری غونډه او شمالي وزیرستان کې ډرون برید په خپل سر خبرونو کې راخستې دي. انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز او اردو ژبې ورځپاڼه اکسپرس په خپلو سرخیانو کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې زما د وزیر اعظم پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو فیصله به پارلمان کوي. د چا په خواهش زه استعفا نشم ورکولی. د پیپلز پارټۍ که هر وزیر اعظم وي د صدر خلاف به سویس حکامو ته خط نه لیکي. ورځپاڼه مشرق په خپلې سرخۍ کې لیکي چې چودري نثار 13 ورځ خبری غونډې ته وویل چې حکومت که عدالتي فیصله ونه منله نو په ضد به یې تحریک چلوو. ورځپاڼه آج خپلې سرخۍ کې لیکي چې شمالي وزیرستان میرانشاه سیمه کې د امریکې جاسوسي الوتکې په یو کور میزایل وداغلو چې په نتیجه کې درې کسان مړه شول او یو شمیر پکې جوبل شوي هم دي. ورځپاڼه جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې کراچۍ په لیاري سیمه کې حالات قابو کې راوستو لپاره پولیس او اف سي د سختو مشکلاتو سره مخ دي او د راکټو او بمی حملو په نتیجه کې تر دې دمه د یو اس اچ او په شمول 10 کسان مړه او شلو څخه زیات جوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې سیمه کې د راکټو او بمی حملو له وجې د ځایي خلکو ژوند په سخت خطر کې دی. په داسې حالاتو کې پکار ده چې حکومت سه مؤثره حکمت عملی خپله کړي او لیاري اوسیدونکي زر تر زره د دې مشکلاتو نه راوباسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت په کراچۍ ښار کې امن په ځای کولو لپاره یوه واضحه پالیسي جوړه کړي چې تر لاندې د مجرمانو خلاف بغیر د څه فرق نه کاروایی وکړي. داسې کولو سره به نه صرف کراچۍ ښار کې امن په ځای شي بلکې سیمه کې به د کار روزګار موقع هم زیاتې شي او که حکومت فوراً څه ګامونه پورته نه کړل نو حالات د دې نه نور هم زیات خرابېدای شي. ورځپاڼه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې په 26 نومبر د ناټو په سلاله چک پوسټ د حملې وروسته د پاکستان او امریکې ترمنځ حالات د تاوتریخوالي ښکار شوي دي او 15 میاشتې تیرېدو باوجود اوس هم حالاتو کې څه بهتری نه دی راغلی. ورځپاڼه لیکي چې حالاتو کې تر اوسه ځکه څه بهتری رانغلو چې یو خوا امریکې په دې واقعه د پاکستان نه معافي ونه غوښته او بلخوا امریکا ډرون حملې ودرولو کې هم څه سنجیده نه ښکاري او دا دواړه بنیادي مطالبات نه منلو وروسته ناټو لپاره د پاکستان د لارې سپلای اجازه ورکول ګران ښکاري. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت دې د پارلماني کمیټې په سفارشاتو سمجوته ونه کړي او پوره دیانتدارۍ سره دې په دې سفارشاتو عمل وکړي. ورځپاڼه آج خپلې ادارې کې لیکي چې مردان او تخبایی کې دستوري ته د خطاب دوران د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د ترهګرۍ ختمون د مستقبل د ترقۍ لپاره ډېر ضروري دی او د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسیو له وجې ترهګر دومره مضبوط شوي دي. ادارې وایي چې د وزیر اعلی دا خبره هم ډېر ضروري ده چې ترهګرۍ ختمون لپاره شعور او تعلیم ډېر اهمیت لري او وړاندې ورځو کې د تعلیم په حق لایوه غونډه کې د وفاق نه غوښتنه وشوه چې تعلیم لپاره د بجټ کې زیاته برخه کېښودی شي. اریا وایي چې د پاکستان جوړېدونه را په دیخوا هیچ چا د تعلیم اړخ ته پاملرنه نه ده کړې او د لویو او غریبو خلکو لپاره د تعلیم ځان له ځان له درجې ټاکلې شوې دي چې ورسره مخصوص خلک اعلی او معیاري تعلیم ته لاسرسي لري. هیله ده چې د تعلیم لپاره بجټ زیاتولو سره به ډېرې مسلې حل شي او ګرانه نه ده چې زموږ راتلونکي به روښانه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس په کوټه کې د سور صلیب یو چارواکي خلیل راسچه تختونه او بیا دغه وجلو پاړي یو ریپورت خپور کړی دی. بلخو د ایف پی خبری ایجنس په یو ریپورت کې راغلی دی افغان طالبانو د اتوار پر ورځ دا خبر رد کړي چې ګنی له امریکا سره دوی خپل خبرې پیل کړي دي. خو افغان چارواکي په دې خبره زور راوړي چې د سولې خبرو پروسه په سم لور روانه ده. د دې دواړو ریپورټونو غټ ټکی د اسرار علم ممنناورو.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په رپورت کې راغلی دی د ریډ کراس یا سور صلیب ادارې یو کارکونکي خلیل اس جی ډیل مړې موندل شوی. دا یمنی نژاد برتانوي وګړی د روان کال د جنوري په میاشت کې تختول شوی وو. د خلیل د مړی سره اغواکارو یو چیټی هم پریښودې ده چې پکې لیکل شوی د نوموړي د خوشي کولو لپاره پیسې ورنکړې شوې نو ځکه هغوی هغه وجلو. شپېته کلن خلیل اس جی ډیل هغه مهال وسلوالو وتختولو کله چې نوموړي په کوټه کې د سور صلیب د صحت یو پروګرام چلاوه. که څه هم د خلیل تختون کی نه دی معلوم و دغه سیمه د بلوچ خپلواکي غوښتونکو او نورو اورپا کوډلو مرکز ګڼل کیږي. سور صلیب د ډیل وجنا په سختۍ سره غندل او دا یو وحشیانه فعل بللې. په پاکستان کې د مجرمینو ډلې زیاتره دغه هیواد مالدار وګړي او کله ناکله بهرنیان د پیسو لپاره اغوا کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ هم د خپل وګړي وجنه په سختۍ سره غندلې او دا یې د ظلم ډک کار بللې. د نوموړي په خبره خلیل خود پاکستانی اولس لپاره کار کاوه. په رپورت کې راغلی د بلوچستان زیاتره برخې او افغانستان سره نږدې قبایلي سیمو باندې د پاکستان حکومت پوره کنټرول نه لري او دارنګ دغه سیمې د غواکارو لپاره خوندي ځایونه ګرځېدلي دي. همداراز دا مهال شاوخوا څلور نور بهرني وګړي هم د پاکستان دننه د تختونکو په ولکه کې دي. د تیر کال د اگست په میاشت کې اویا کلن امریکایي وګړي او د بشري حقوقو کارکونکي هم د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د خپل کور څخه اغواکارو تختولې وو. القاعده د نوموړي د تختولو پر غاړه اخیستې او ویلي دي امریکا دې په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې ډرون بریدونه ودروي. بلخوا د ایف پی خبری ایجنس په یو رپورت کې راغلی دی افغان طالبانو د اتوار په ورځو دا خبر رد کړی چې ګینې له امریکا سره دوی خبرې پیل کړي دي. خو افغان چارواکي په دې خبره زور راوړي چې د سولې پروسه په سم لور روانه ده. طالبان وروستۍ میاشت په قطر کې له امریکایي چارواکو سره خپلې رابطې وشلولې او وی ویل تر څو چې امریکایانو د اعتماد بحالولو لپاره مثبت ګامونه نه وي پورته کړي او له دوی سره کړي ژمنې یې نه وي پوره کړي نو تر هغې به ورسره بیا خبرې شروع نه کړي. په دې وړاندیز شوو مثبت ګامونو کې د هغه پنځه طالب مشرانو خوشي کول هم شامل دي چې د امریکا په ګوانتانامو زندان کې قید دي. د طالبانو لخوا دا بیان یوازې څو ورځې وروسته په داسې وخت مخې ته راغلی چې په اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا چارواکو ترمنځ په دې خبره سلا راغلی چې کوم طالبان د سولې په بهیر کې شامل شي نو د هغوی لپاره به په محفوظ لارو غور کولی شي. خو طالبانو دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې سپینه مړۍ هغه طالبانو ته اسانتیاوې ورکول غواړي کوم طالبان چې به تش د سوله ییزو خبرو په نامه د امریکا غوښتنو ته احترام ورکوي. افغان حکومت د اتوار په ورځ ویلي دي د سولې د خبرو په پروسه کې پرمختګ روان دی چې دا رنګ په دغه هیواد کې د لس کلو جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو طالبانو تل افغان حکومت سره د خبرو وړاندیزونه رد کړي او ویلي دي چې دا حکومت د امریکا په خوښه چلیږي.
اسوسیټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو رپورت کې لیکي د القاعده د مشر اسامه بن لادن د مرګ یو کال تیرېدو وروسته اسامه اوس د امریکا په انتخاباتو کې یو مهم رول لري. د دې رپورت نور تفصیل د یوې لنډې د مې وروسته. ایف پی خبری ایجنس په خپل یو رپورت کې لیکي د القاعده مشر اسامه بن لادن د مرګ یو کال تیرېدو وروسته د نړۍ تر ټولو مطلوبه ترهګر په ځای د امریکا په انتخاباتو کې یو مهم مقام حاصل کړی دی. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د اسامه په ضد د عملیاتو فیصلې په امریکا سیاست کې یو بحث شروع کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او پوخانی ولسمشر بل کلینټن د ولسمشر اوباما د دغه فیصلې ستاینه کړې ده. رپورت وایي د اوسامه د وژنې وروسته په هوایی کې د یو سیاسي دستوري پر مهال ولسمشر اوباما وویل چې اوسامه بن لادن به بیا د دې نه پس په دې ځمکه قدم نه ږدي. اوباما هم د اوسامه د مرګ د تلین په موقع ان بی ایس سره د سپینې ماڼۍ د هغه کمرې نه مرکه کړې چېرته چې د امریکا لوړ پوړو چارواکو د چاپي عملیات کتلي وو.
د ایف پی تر مخه ریپبلیکن ګوند د ډیرو کلونو نه د ډیموکراټیک ګوند پاړه وایي چې دا ګوند په کمی امنیت کې کمزوري او د ترهګرۍ لپاره نرمه پالیسي لري. د ریپبلیکن ګوند د صدارتي امیدوار میټ رومنی یو مشیر ویلي چې اوباما چې د اوساما پر ضد کوم عملیات کړي نو په کار وه چې دې سره د امریکا ولس یو شوی وي، خو د دې عملیاتو له وجې امریکایي ولس وویشلی شو. دغسې د اوباما یو مشیر رابرټ ګیبس وایي چې یو وار رومنی داسې ویلي وو که څه هم دوی ته د پاکستان په خاوره د یو لوړ پوړي ترهګر د موجودګۍ معلومات دي، خو د دې باوجود عملیات کول به د پاکستان د خود مختاري خلاف ورزي کول به یو غلط کار وي. دا جانس په خبره د اوساما پر ضد عملیاتو له وجې اوباما په سیاسي ډول د لږې مودې لپاره مشهور شوی وو، او دا انتخابات د ولسمشر اوباما د اقتصادي پالیسو په اړه یو ریفرنډم ثابتېږي، خو دا واضح نه ده چې دغه عملیات به د انتخاباتو باندې څومره اثرناک وي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
د ټول ملک په شمول د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو او بیکوره شویو کډوالو په کیمپونو کې هم د مور او د ماشوم د صحت هفته د دویم نه تر اتم مئی پورې لمانځل کیږي. د صحت صوبایي محکمه وایي چې پاکستان کې هر کال د پیدا کېدو په وخت په 1,00,000 ماشومانو کې 200 نه زیات میندې او هر 0 ماشومانو کې د 500 نه زیات ماشومان مړه کیږي. په دې هکله نور تفصیل د شبیر احمد مچان پر رپورٹ کے.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې وینا تر مخه پاکستان کې هر کال د ماشوم پیدا کېدو په وخت په هر یو لکو کې د 250 نه زیات میندې او په هر زرو کې د 500 نه سیوان ماشومان مړ کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي محکمه وایي چې د ټولو صوبې په هر ضلع کې LHVs او LHWs په دې لړ کې کار کوي لګیا دي، او د مفت علاج چر سره هغوی په کورونو کې زنانو ته احتیاطي تدابیر هم ښایي. دوی وایي چې د میندو او ماشومانو د پیدا کېدو په وخت د مړونو شمېره کې غټه وجه ماشومانو پیدا کېدو کې کمه وقفه ده. د خیبر پختونخوا د بهبود آبادې محکمې مشر فضل نبی مشال لیډو ته د لړکې وایي
د دې غټو مجوهد ده دي مونږ بار بار دی چې په ماشومانو په بيدایش کې مناسب وقفه پکار ده. دا مولا هیلت هم وایي، دا مولا خپل قران هم وایي چې مور ته پکار دي چې ابرس فیډینګ وکړي دوه دوه دو نیم کاله، نو هغه یو اټومیټک یو سپیس راشي ځکه فریکوینټ پرګنسیز کیږي، نو هغه کې د مور صحت هم خراب شي او چې کوم راتلونکي ماشوم یې هم صحت خراب شي.
د پختنې په جواب کې چې آیا د خیبر پختونخوا هغه سیمه چرته چې د امنیت وضع خراب ده یا په کیمپونو کې د بیکوره شویو زنانو لپاره صوبایي حکومت څه کوي لګیا دي؟ د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر شریف احمد خان مشال لیډو ته وایي
دا وار زون ایریاز دی، کنفلیکټ ایریاز دی، هلته حالات لږ داسې خراب دي خو چې هغه ځای کې کله کله زموږ ریچ کېږي موقع راځي نو دا ټول اکټیویټیز هلته ایکسټینډ کېږي.
دغه رنګ یو غیر سرکاري تنظیم سره کار کوونکی ډاکټر نوشین وایي چې خیبر پختونخوا کې دوه د بیکوره شویو خلکو کیمپونه دي او دوی په دې لړ کې په هغه کې کار کوي لګیا دي.
خبر پختونخوا کې یو د جلوزی کیمپ په بو کې او توفسری کیمپ په هنګو کې مور او ماشوم دا چې کوم هفته په دې کې د نه منګه پیدایش نه واخه ته 500 کال پر چې ماشوم ته به پاسه ټیکې لګو دوه کال ول د 500 کال پر چې ماشوم نه لبه چنجو ګولې ورکو چې کوم میندې مور جوړ دوه ول دي اغې لبا چې کوم سلورم میاشنه ته نه میاشته پوري کې چې کوم میندې دي اې لبا د ټی ټی داستنې لګو او دین لبا اغې لبا چنجو ګولې ورکو.
یادونه ول دا چې د مور او د بچي د صحت هفته با د مئی د 2 مینا تر 8 مینټي پوري وي او دا په کال کې 2 ځله منځ لیکيږي. د خیبر پختونخوا د صحت سکتر اشفاق خان مشال لیډو ته ویل چې پاکستان کې په عمومي توګه او خیبر پختونخوا ولس په خصوصي توګه د تعلیم د کمی له وجې د صحت د بنیادی اصولو نه ناخبره دي، او د دې هفته منځلو مقصد هم دا دی چې ټول خلق د مور او د بچي د صحت د بنیادی اصولو نه خبر وساتي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
ټانګ سره نږدې ډبره سیمه کې 200 کورونو کې میشت محسود قبایل چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي هغې یو شمېر ستونزې لري. دا چې دې ته کم مشکلات مخې ته دي او په دې رپورټ کې
د ټانګ ستر ښار نه د سوهیل په لوري د 14 کیلومتره په فاصله د ډبر کلی سره په نږدې رغزیګ شه لږ ډېر په 200 کورونو کښې میشته. د چلي وزیرستان مسعود کابلیون د کډولۍ په حال کښې د غریبۍ بېوسۍ تریخ ژوند تېروي. په دا کابلیون کښې شامل یو کس اورنګزیب ګیګاخیل وایي چې د میژا غاتور سری چې د اسمون ستوري یې لیدلی نه و نن بې کوره اوره د ډبرې په دا تور رغزیګ شه په مشقت مزدوري مجبور دی.
په میز باندې تورا بلو روغلا نن ډېر بلوسې په پښې یي او د وطن میز کاډ وکړې او د ډبرې په دختور وچ رغزیګ شه پروت یي. هغه تور سری چې پوس یې د اسمون ستوری نه و لیدلی او د ورچا نه نه ووتلې نن هغه میژیک شه لړم کښې منګرینه کښې ګرمي کښې میاسي ته پروت یي. وکم و څه شي ته دم نه رسي.
دلته اوسېدونکی یو بل کډوال اشم خان زیاتوي چې د ژوند بنیادي ضرورتونه نه لرو. د میژ په څلور طرفه د بجلۍ مټې او تارونه شته خو میژ د بجلۍ نه بې برخې یو.
میژ ته غوړ تکلیف ته د بجلۍ ها د سکولې ها په څلور طرفه مټې بجلۍ لګېدلې دي. میژې په سترګې وینې د میژ د پوره نشته. د میژ ته داس تکلیف ته چې مثال د وړکی ښځه چې کیمادو ګرمۍ وخوسته دی په لاړمې نه د میاسي نه د هر شي نه چې کیمادو په مځکه تملي او زبردست تکلیف ها دی. د میژ اپیل ده چې میژ ته د بجلی ها ولګېږي چې میژ ته د دېبې بندې باسو چې د میژ د سرورمه ګرمي دو چې میژ یې په دا تور اخزي په دا وچ راخزي کښې مثال برداشت کوي.
امین ګل عبدالله ګیله مند دی چې دوی ها کډول دي او سخت ژوند تېروي خو تر اوسه پورې یې چا هم ملاتړ ونه کړو.
میژ په غره باندې الله پاک چې کیمادو زبردست غذاب روس دغې غذا په واجه میش کاډې څوک پشاور ته لوړی څوک لاور ته لوړلی څوک چیرې لوړی څوک چیرې لوړلی لور په لور ورک شوي. میشې کیم به وسته خال کې دا روغ لري د ډبارې په وچ تور رزغي کیم کښې میشته یي څلور ګرمې د میش بېرا شولې. میش ته یو مسلمون نه روغای که د انجوز ولا دی که ملو دی که افزرګ دی که افسار دی چې د میش نه دا حال زده کړی وی چې توستا څه تکلیف دی. ډېر داس داس کسون روز شي چې هغه د میش نه شناختې لمبرې ولیکې چې زه په توس باندې اسمون روړان کړم خو دوه بره چې میش لیپون ورکیا ټلیفون هنه وچاتوي میژ خپل قسمت نه هم ګیلاد وکړ. میش داسې خلک والا سیخي چې په مړ کښې خار بور والا رسوي په وګا په ګایز خو میش ته د دوې روپۍ همدن د چا نه ملاو شوی نه دی.
د ډبرې په رغزیګ شه میشته د دې کابلیانو مشکلات او ګیلې منیمې چې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ جاوید مروت ته وړاندې کړې هغوی وویل
بنیادي طور باندې که تاسو خیال کړي وي دلته موږ سره رجسټرډ کیمپ یو هم نشته ده چې په هغې کښې څوک دا وایي چې یاره په دې کښې دې د سهولیاتو فقدان ده. یقیناً دا فیملیز به چېرته هوسټ فیملی سره پاتې کېږي را پاتې کېږي لګیا وي نو دوی هم په روټین کښې هماغه هاسپیټلز هماغه ایجوکیشن انسټیټیوشنز یا نور یوټیلایز کوي لګیا دي چې کوم په روټین کښې د سوسایټي نور خلک یې یوټیلایز کوي لګیا دي. زموږ دروازې 24 ګنټې د ټولو کسانو ته کلاو دي. دلته رجسټریشن پوینټ هم شته ده. دلته دې نه علاوه د شکایتو دپاره د موږ خپل آفس ته ای پی یو هغه 24 ګنټې لوک آفټر کوي لګیا دي او داسې څه کمپلینټس موږ ته تر اوسه پورې نه دي راغلي. پیس میل کښې که کمپلینټس وي نو ډیفینیټلي سوسایټي ده په هغې کښې سلزي کمپلینټس کېدلی هم سي.
د کابلیانو غوښتنه وکړه چې د حکومت او غیر دولتي تنظیمونو چارواکي دی د دوی په لوري هم مخ ور واړوي.
په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشت زده کوونکو شمیره 2.5 زره ده او دې ماشومانو ته د حکومت لخوا نصابي کتابونه لا هم نه دي ورکړی شوي. راځئ چې واورو چې دا ماشومان د کلي په سکولونو کې څنګه ژوند کوي او اوس دلته په کیمپ کې څنګه ژوند تېروي.
په جلوزو آی ډی پی کیمپ کې میشت ماشومانو لپاره 14 اسکولونه جوړ شوي خو د ماشومانو په وینا د حکومت لړخه ورته کتابونه لا هم نه دي ورکړل شوي. د محمد ایجنسی د تحصیل صافي د قندارو سیمې یو ماشوم طارق عزیز وویل د تیر کال په زړو کتابونو کې سبق زده کوي او د خپل کلي اسکول هم د ډېرې مجبورۍ څخه پریښی و او بې کوره شو.
هلته بس طالبان ومنی شو دوانه خپل منځ کې ورانو زموږ اسکولونه خو ټولو ته بمونه یخې ټولې لیزول.
سبق دې څنګه روان دی؟
سبق خو ډېر ټیټ روان دی. زه پس پوزیشن کلاس اوس 5م ده. کتابونه زاړه پراته هغه یې را کړي وو نوي لا نه دي راغلي. زه دې دا مطالبه کوم چې موږ ته دا نوي کتابونه زر زر راکړي چې موږ خپل سبق سټارټ کړو.
یو بل ماشوم چې د تحصیل باړې خیبر جنسي اوسېدونکی دی عمران نومېږي او هغه وایي د کلي حالات یې ډېر خراب شوي ول ځکه کیم ته راغله.
سر په 5م کې ما او سر بره جنگ اوس لالی به کې دی سر او سکولونه ورانو او سر لکه مونږ دلته رالو اپریشن شروع شو چې سکول ورانو لکه ماشومان کې زیاتو که نه سر نو مونږ په ورځ ورغلي نو سر ماشومان لکه خوب را خوږ سر د مکه مکه کښې شوي سر او کور وران شولو سر نو بیا مونږ هر څه پاتې شول سر مونږ دېله رالو.
عمران په کیمپ کې د مسلم ایډ پر نوم د یوې غیر دولتي ادارې لړخه جوړ اسکول کې زده کړې کوي او سس یې زده کړې دي.
سس یې ما ته خو لکه سې نوم یاد دی لکه اوس زه ویم چې وچ ځانیم زه به وایم چې مای نیم زمان سر.
د اسکول استاد حمیم الله وویل د نصابی زده کړې سره سره ماشومانو ته لوبې هم ښودلې شي.
کوم زوړ کورس دی او ما هغه د سټوډنټس ته موږ کړی تقریبا ار یو کس سره اوس بوکس شته دی او هغې ته مونږ باقاعده خپل جی کمپیوټرز دي هغه هغې ته اخلو ځکه چې د دې پته نه لګي کېدای شي درې میاشتې ولګي دی که څلور میاشتې ولګي یا پنځه نو اوس تقریبا دا یو میاشت وته زمونږ سره همدغه کورس دی او لا نوی کورس نه دی راغلی نو په الحال مونږ همدا کتابونه وایو دی ته دی باندې مونږ دی چې کوم بریک وي هغه کې دی باندې ګیمس کوو کرکټ والیبال یا دې نه علاوه نور چې کوم داسې سټریچنګ والا کوم ګیمز وي. او
د مسلم ایډ ادارې د انچارج او تعلیمي افسر جبران یاسر په وینا هغوی د کتابونو په اړه د نوخار د دولتي تعلیمي څانګې چارواکو ته وینا کړې ده.
کوم زمونږ اگزیکټیو ډیسټریکټ آفیسر ایجوکیشن دی هغه ته مونږ په تیره شوې هفته کې چې د بوست ډیمانډ سبمیټ کړی دی او مونږ هغوی سره کوآرډینیشن کیو ځکه چې اپریل میاشت سٹارټ شوی ده کار سٹارټ شوی ده او بوکس چې دی هغه اویلیبل نه دي.
او د کیم اډمنسټریټر محبوب شاه نمود اسکولونو او د زده کوونکو شمیره وپوښتله.
نو څو د مونږ سره اسکولونه دي پای کې دا سپورټ کوي آی آر سی او مسلم ایڈ پائے کے دا اسکولوں سے دا فنکشنل لیچ ہو دا او پائے کے تقریباً منصرا نن سبا انرولمنٹ چھے دے نو 2500 دے او نون نور اسکولوں ہم دا سے پروگرس کے روان دی چھے کم دے گے ضرورت پہ ہی گی نو ہم دا آرگنائزیشن راضی اول تا نیو اسکولوں اسٹیبلش کئی
دا مسلم ایڈ ادارے او دا اسکول دا ماشومانو پا غختنا حکومت تی باید کتابونا زر چاپ کری چھے دا حقوی روان تعلیمی کال خراب نشی.
د پاکستان د پوز او ځلی حکومت په شریکه همکاري په دیر کې د امن میلې په نوم د لوبو یو میله پیل شوی ده. د دې رسیدونکو وایي چې داسې قسمه میلو سره به په سیمه کې امن یقیني کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
په دیر کې د پاکستان د پوز او د بر دیر ضلع د انتظامیه په شریکه همکارۍ د امن میلې په نوم د لوبو یوه میله پیل شوې ده. په دیر کې د لوبو د امن میلې د پرانیستي پر مهال د پاکستان د پوز یو چارواکي میجر ارشد مشال رډیو ته وویل
په هغه علاقه کې مخکې به ډېر سپورټس فیسټیوال کیدو هغه د یو سو کالو نه چې دنه ختم شي د هغې دپاره موږ دوباره کوشش وکړو چې دا هر څه دوباره ریوایو شي او سپورٹس چې کوم دی په دې علاقه کې دوباره شروع شي او دلته کې چې د امن کم پیغام دی هغه د ټول خلکو ته دوباره میلو شي. پای کې موږ دا اوس یې وکړو چې د سپورٹس مختلف ایونٹس موږ کې خود مختلف کمپټیشنز پای کې فوټبال کرکټ باسکٹ بال ایتھلیٹکس فور سر ٹگ آف وار او نور داغه سره نور داسې ډیر ایونٹس چې پای کې په اخر کې موږ په کلوزینګ کې پیراگلائیڈنګ لائٹ ایئر کرافٹ رافٹنگ دا ایونٹس په کې موږ دو.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې میجر ارشد زیاته کړه چې د لوبو د دې میلې مقصد د خلکو د زړونو نه یره تره وستل دي او لسته د امن پیغام ورکول دي.
پای کې دا ټول خلک راجم شي دا سپورټس کې سوخلی دا سپورټس دا ټول کلچر چې دی دوباره ریوایو شي او د خلکو د زړه نه چې دی نو غیره دوباره وزي او ختم شي بالکل او څنګه چې دا امن په دې علاقه کې دی د خلکو ټولو ته نه صرف په دې دیر کې بلکې پورا پاکستان کې پته ولګي چې اوس حالات د خدای شکر دی کافی حد پورې کنټرول کې شي.
دا چې په دیر کې اولس لوبو ته څومره لیواله دی په دې لړ کې یو څو لوبغاړو او د لوبو سره تړلي نورو خلکو د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
زما نوم عبدالقادر دی زه ډیر خاص اوسیدونکی یم یاره ما خو په خپله کرکټ پلیئر وم یاره دا خو لکه زموږ یو قسم نه دا سترګې ړندې شوې وې په دې دیسې اکټیویټیز کتل مانی دا خو اولنی ځل چې دوی داسې یو ټورنمنټ ارګنایز کړو چې دا خلک یو جمع کېدو یو موقع ولا ورکړه راجم شو کنه ګرون او دا تصور خو ختم شوی او د ماشیرینه دا جون یو یسا نو جوز دا بنشي خو بیا ذهنونه خرابيږي.
زمان محمد اقبال له او د نیو سٹار سپورټس کلب نه لوب کوم دخول کوم مخي حالات د سيو کنه چې د دشد ردا کم لهر چو د غي د وژنه چې کم نه دلته کې غټي غټي میلي چې کم دي نو دا لګي رسته شوی وي خو وس ماشا الله بیا چې کم دي نو یو ځل د میلي را مخي ته شولې او د پکاره مي د دې سره چې کم نه نو پته ولګي چې دلته کې امن شته.
زمان اقبال نه مراو ز باسکټبال ډېر زوړ کلاړي ما د 25 سال د باسکټبال لا کھیل کوم مونږ دا و چې دا ډېر خکار دی دا خوش اقدام نه چدیو د خلکو دغه وکړه نه او خلک خوشاله شو وای چې امن راغله او دا یو خبره ده چې را دا اکټیویټی به جاری وساتل شي او صوبایي ګورنمنت او نور حکومتونه په دې کې خپل جسم کردار ادا کړي او نورم دالو ادا کړي په دې ورغه غټ غټ په هر ځای کې دا وکړي شي او دا اړ لوبي دا وده وکړي شي.
د یادونې وړ ده چې په دیر کې بعد د جشن کومرات په نوم د 1900 د لسیزې راسي کال په کال یو میله تر سره کیده ولی تر څو کلونو راسي د خرابې امنیتي وځي لوجي اوس په دیر کې هغه رنگ لوبي نه تر سره کیږي. په دې لړ کې د بردر یو مشر پیز محمد خان مشال ریډیو ته وویل
او د دې مخ کې ډېر غټ غټ ټورنمنټونه بکې دا هغه کې د لاهور نه کابل نه افغانستان د هر ځګي نه باغې لکړیان نه تلو هغه کې بدلته هغه ساغست او دا بډې نایټ شپه ورځ په دې کې هیڅ قسم څه کمې نه راته او دا بډې په غټ سطح باندې کې دا ډېر ټول صوبی کې لړیان به بده کې حاضر اوس حالات لکه داسې خراب شوي چې دا سو کاله بالکل دغه ټورنمنټ چا ذکر مونږ د یارې نه اغستې نه شه چېره دا پردي بچي یو ځګي ته راټول کړو داسې نه شه دې کې خدای نه خواسته څه دغه وشي نو د هغه وجې نه مونږ دا ټورنمنټونه پرېښو.
د یادونې وړ ده چې په دیر کې د لوبو د دې امن میلې د پرانیستې پر مهال د منډې وهلو د لوبغاړو ترمنځ د پناکوټ نواخله تر دیر سټیډیم پوری د 2 کیلومترو د منډي یو مقابله هم تر سره شو. غلام غوس مشاد ریډیو پیښور.
د اسلام آباد په شاهدره کې په د قائد اعظم او اسلامیک انټرنیشنل پوهنتونونو د شمالي او جنوبي وزیرستان زده کوونکو تیر ماښام د موسیقي د یو پروګرام تابعیا کړی و چې پکې یو شمېر زده کوونکو ګډون کړی و. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله هم د پروګرام ته ورغلی دی او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
دو اسلام آباد د سیل او پرفضا مقام شادره کې د قائد اعظم او اسلامک انټرنیشنل پونتونونو زده کوونکو چې تعلق یې د وزیرستان ایجنسو سره وو د اتوار په مقام د موسیقي یو خوندور پروګرام تابعیا کړی و. د شمالي او جنوبي وزیرستان نه تعلق لرونکو طالب علمانو وینا وه چې زمونږ په سیمو کې د خرابو حالاتو له وجې مونږ د دا قسمه پروګرامونو تابعیا نشو کولی او دغه وجه دا چې مونږ خپل دا پروګرام د بند حال په ځای د اسلام آباد په یو کلاو میدان کې وکړو او مونږ نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړو چې مونږ دنیا د هر نظام او هر قانون سره چلیږو. موسیقي په دې پروګرام کې طالب علمانو اتن هم وکړو چې راغلي میلمنو ډیر خوښ کړو. مشال ریډیو سره خبرو کې د قائد اعظم یونیورسيټي طالب علمانو د پروګرام په حق له ویل
امونو ما شاکر ده د قائد اعظم نو سینا ایم فیل کوم د پروګرام مین مقصد دغه و چې دلته کم پښتانه دی هغه د پرامون یو داسې ګیټ ټوګیدر جوړ کو او مطلب یو انټرټینمنټ ورکو دی ته په اسلام آباد کې چې سمرا مونږ د وزیرستان ولا سټوډنټان وی ټول مونږ دلته انوایټ کوو پروګرام ته اتن چې کم دی دا د صرف د وزیرستان د ټول پښتانو کلچر دی
اورنګزیب خان نوم ده نه د وزیرستان یو قائد اعظم نو سټی شي یو چې کله یې مش په قائد اعظم نو سټی سټوډنټ وځي هغه قبایل چې مطلب دا خلک نفرت نه کوو خلک د شګر وځي هغه دا شته به دوی چې قبایل په تعلیم شه مخ شدي او د امن خوښ من هدي هغه علاوه دا د پروګرام جوړ کړ دا د امن نقشه هدي او دا به دوی چې میرمن پسند خلک تعلیم مخته خلک په ډیل باندې میش همیشه د پر پهلا کاشه په ډیل باندې په لشکر باندې په جرګه باندې امن روا سره دا میش تک افس چیرته همي دا ډیل او دا د نشه هم به دوی چې میش قبایل چې دنیا په کوم کوم شي خپل تک افس نه پرځي.
د پروګرام تابعیا کوونکی اسمت الله مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلو دا تور لګول کیږي چې سخت دریزه یو خوده پروگرام دلاره منگ خلکو تا دا پیغام ورکول غواړو چې منگ سخت دریزه نه بلکې خپل کلتور او موسیقي سره مینا کوو.
یو ټیګ یو الټرن لګولې یو زوین چې کاچره دا قصون مو کې دا ټول فټانه دي ټول پښتانه دي یو تر مطلب ټرایبل ایریاز نه تعلق لري او دا چې ټول داسې مطلب ډول مخ کې بونس کیږي او ټول داسې ورته غړېږي نو زوین چې ایکستریمیزم خدا ته نه وایي او دا کوم ایکستریمیزم چې کوم ټرمینالوجی استعمالېږي او کوم ډیسکورس میجه پر استعمالېږي دا مس کنسیوډ یو کې سم سوپر سټراکچر په میش باندې امپوز
اسمت الله وای چې د موسیقي او کلتوري پروګرامونو د لارې د ترهګرۍ په خشان مقابله کېدی شي او حکومت له پکار دی چې داسې دستورو سرپرستی وکړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته او د خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی یو نو د فرخندا وزیر نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په شمالي وزیرستان پرونی ډرون برید غندلې او وایي داسې کول د نړیوال قانون خلاف ورزي ده. په کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې د تشدد په پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. په لیاري کې د مزاحمت کوونکو خلاف عملیات روان دي. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک په بلوچستان کې د سور صلیب د یو ډاکټر وژنه په سخت ټکو غندلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د کانګرس ته یو وفد سره د دغه هیواد د سولې په بهیر د ښځو په بنیادي حقونو په یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې کړې دي. په شام کې بمی چاودنو شل کسان وجلي او سارون کې ډلې د بشر الاسد ځواکونو غوښتنه کړې د ډزبندۍ احترام دی وکړي او د برما آنګ سان سوچی د پارلمان د قانوني غړې جوړېدو لپاره سوګند پورته کولو ته راضي شوې ده.
دا فرخنده وزیر چلند خبرونه تاسو ته وړاندې کول. هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه سرته ورسېدلې. هیله کوم چې تاسو به خوښی شوي وي. تاسو په دې سپو د ماخامې د شپږ بجو نه وروسته د وی او ای ډیوا ریډیو خبرونه هم اورېدلی شئ. هم دې سره زه انیسا اجمل، فرخنده وزیر او جانتن ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.